مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په څو شیبو کې زما هم کار فريده سیال مختوړي خو اوس په مکې لاندو خبرونه ته د ترکیه په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفیر او یو شمېر ډیپلوماټان نن رسمي د پریک دی او د سفارت چارې د ترکیه بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو او افغان ډیپلوماټان ته سپاري چې په کابل کې د طالبان د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. د خبر په انقره کې سفارت یې سرچینې د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د طالبانو ستره محکمه وایي کابل کاپیسا او روزګان ولایتونو کې په دیار لسو کسانو د شریعت لمخې تعزیری سزاګانې عملي کړې دي. د محکمې د معلوماتو لمخې یوه ښځه او دوه نارینه د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په 9 درو وهل شوي او 9 بند محکوم شوي. دغه راز په بل اعلامیه کې روزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې د غلا په تور پر 9 تورنو تعزیری سزاګانې عمل شوې دي او یو تن هم په کابل کې د هغه څه په تور چې په اعلامیه کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 کال 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم شوی دی. د طالبان د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یو اعلامیه کې وویل چې ممکن دا معلومات په متفرقه ډول دی انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبان ادعا کوي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوسته ویلي چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. دفاع وزیر اسرائیل کاتس د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وړاندیز سره سم پاوسته دا لارښوونه کړې چې د غزې ترانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه چمتو کړي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازی کیت کلوک تایید کړ چې دی به راتلونکي اونۍ د منشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي همدارنګ ویلي چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی سلامونه ستړي مشه د ازادۍ پڅپوکي پروګرام ته موږ فريده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې تود شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د خونځي و د تړلو له کبله سختي نیوکې کړې وي. ورپسې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ستانګزي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامي ګډېګونې د زیاتېدو په کابل کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیست. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې همدارنګ په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دي کومه لویه شخړه دغه په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکی غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او پلند لندن کې میشت افغان خبريال میرویس افغان نصر خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. اوریدونکو ملمانه بر سره د خبرونه په موضوع باندې هم بحث وکړي. د دوی نظر به وپوښتو. تاسو کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او د موضوع اړوند نظر سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 400 22 15 01 او 00 400 22 15 01. په دې شمیرو تاسو هم دا شیبه کولای شئ زموږ سټوډیو ته زنګ ووهي. که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهي، پته مو پاتې شي، له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهي. پیل به له جانباز صاحب سره وکړو. جانباز صاحب، تاسو هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کېږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم، تاسو ته محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو مخ داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنگ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب و غریب و بی سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډیر موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي، ځکه چې یو څوک چې د خزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو، د دوی په منځ کې طبعاً چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، طبعاً چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډېره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، رفتار دی، ګوز دی. نو دې خاطره د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجهګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که ونه غواړي، د دوی په منځ کې به د تشتت راځي، ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمیره رسیدي، دا خو مطلق موږ ته اکثر معلوم نه دي، څیرې هم ځان ته موږ ته نه ښیي، خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي. هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوی ده، هغه خو پلي کوي. موږ ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندار نه، خدا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري، لکه دغه سره افغانستان ځای او ملا یعقوب د سینور خلک لنګې ځوانان دي. دغه ځوانان ته یو ارمان کلي یو تعداد دي، دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. اوس چې مثلا دغه کار وشو چې افغانستان کې د دوی په آند اوکرانیان نه شته او افغانستان اوس آزاد شوی دی، دوی څه وکړي؟ دوی نه غواړي چې دغه اصلاح مخه کړي. دوی خو په یو بل ارمان راغلي، عسکر شوي، استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه څه دوی پوهېده، هغه چې اوس به قضاوت نه کوي توخ نه. اوس د دوی لپاره د ټولو دین درې ډالو منځ کې سم هغه څه معلوم دوره افتراق رامنځته شوی چې نمونې موږ ګورو چې هر ورځ د دوی په منځ کې د افتراق د مخنیوي دی.
جانباز بخنی سر، تاسو وایئ چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشرانو ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش رامنځته شوی دی، نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې؟
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شامل شي. یعنی منظور چې کله چې کندهار وایي یا کابل وایي یا پکتیا په حضور نه، کندهار خلک نه دي. دا یو مسعود اختلاف ده چې په دمو کې موږ په خلل کې په ولایتونو نه شته، خو نه تقسیمو. خبر دی کې چې یو تعداد ډېر افراطي سوپر محافظه کاره کلیوالي خلک یو عبارت ورته ورکړل شوی دی په مغې باندې دوی اوس روپ شوي دي او وظیفه یې اخیستې. هغوی یو روایت رامنځته کړی دی چې دغه منځني طالبان دوی سره موافقت وکړي، لاندې خو هغوی په بالکل بل فکر لري، هغوی غواړي چې دغه وطن ترقي وکړي، پرمختګ خواته لاړ شي، دیوان سره سیال شي، ګاونډیانو سره سیال شي.
د دغه منځنی طالبانو نه مو هدف څوک دی؟ دوی په کابل کې اوسېږي ستاسې په انمان دی یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی ښارونه دي؟
لوی ښارو کې نه یوازې کابل کې، لوی ښارو کې حتی په کلیو کې هم کېدای شي اوسېږي، هېڅ نه شته. اما خبره دی کېده چې تفکر فرق کوي. یعنې دغه اوس کوم تضاد چې رامنځته شوی، ټکر چې رامنځته شوی، چې د وژنو تر بریده تاسې ګورئ، یو حقانه خو هغه نه شي چې نن پورې موږ نه پوهېږو چې دا چا مړ. دا شواهد او پرایم کوي چې دا د دوی خپل منځي کار دی، ولو که د پاکستان د جاسوسانو لاسونه روسي یا استعماري وغیرې مکرشي روسي دي، خو افتراق د دوی په منځ کې دی. د ټولو نه مهمه خبره دا د ملسیال چې دوی د افغانستان دپاره بدنامه نه لري. یعنې افغانستان منحیث یو دولتي یو تاریخي دولت، افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي. افغانستان تاریخ لري، افغانستان مظاهر لري، افغانستان خپل ارزښتونه لري. دوی ټول شیان په پښو لاندې کړل، ویل موږ اوس شریعت او په دې شریعت دوی خپله پوه نه دي. اوس دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلئ کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسېږي. یعنې دغسې تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبیون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی دوی نه ګوري، تفاوت د نظر دوی نه قبلوي، حتی تر دې آن شوي که ته هغه نامعلوم هیبت الله ته انتقاد وکړې، ګوته ونیسې، نیوکه وکړې، نو ستا مرګ روا دی. نو خط تاسو اوس ګاز کې هغه چې دا د دوی په منځ کې اعتراف راپتوي او بله اوس دغه درې ډلې ته لرې وکړي. مثلا
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم کور مودان را سره اوسئ. زموږ بل میلمه هم را سره وصل شوی افغان صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. جنبا صاحب، یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی په خبره باندې، هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي، چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینې وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطېږي، بیا یې حقانیان یاد کړو. یو ډول ویشنه د دوی ترمنځ وکړه چې ځینې غواړي اصلاحات راولي، اصلاح طلب دي، او ځینې بیا هغه پخوانی د دوی په خبره باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي. ستاسي معلومات څه وایي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوي دي، دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي؟ آیا د قدرت په ویش باندې دوی اختلاف لري او که د نجونو د تعلیم او د ښځو په کار مسایلو باندې؟
مننه باس، می نه دی اوریدلی، زه نه پوهېږم، د مرکې د نابللی نه سم. زما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاده وجود درلودی او ستا اوسم موجود دی. دوه ډوله اختلافات دي، یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي، لکه څنګه چې د کوټي شورا وه او بیا د حقانی شبکه ورته جوړه شوله، دا د پخوا څخه روان یو درس دی. ولی دوه ډلې دي، که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی، هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی، چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولی ده. دا درې اړخه دي چې طالبان پر ویشلی دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي، نو د دوی حکومت به لنګیږي، دا دوی ته ویره ور لیدلې ده، او دوی په دې پیږي چې دا درې شان نو کې اکثر یې پر غلط لار باندې روان دي، لنړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نسی کېدلی، نو غلط شان چې دی هغه خو خاتمه لري، لکه د نجونو د مکاتیبو موضوع، دا د نجونو مکاتیب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره، دغه اختلاف چې رامنځته شو په دې تقدیر مسایل چې تاسو یادونه وکړه، څو کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره غږیږم، لویه برخه به ورته وایو، پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیر پراخیږي، البته ټول په یو خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی ته نیسي، وای دا د کندهارو د شیخانو کړی چې دغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي، مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي، جنو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي، همدارز د دفتری کارونه چې دي، دا دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې، دنه خلک وایي کدا ته اجازه او مامورینو ته ورنکول سی یا وړ کسان ونه ګمارل سی، نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته دي، او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغه د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موجود او د افغانانو نه د خوښ نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي، نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شاید د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي، او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې گزاره وکړي، د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولې ولیدله، نو د ډیرو دپاره دا ګران بریشي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي، نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زوري په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یو خوله باندې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي، دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري، دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله امنیتي ځواک په کنټرول کې اخیستی دی، هغوی چې پر لار نه ورسره دي هغوی په نورو طریقو باندې کنټرول یې، او دا شپږ شیخان چې دي دیو د هیواد پر مستقیم مهمو ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړې دي چې هغه کسان هم د دوی دي، نو په لویه کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي، دا کړي ډېر ځواکمن ده، تر دا نورو ځکه خو تر اوسه پورې داسي ته لاس نه دی ورلوېدلی، البته یو خبره ډېره واضح کول پکار دي، دا اختلاف تر اوسه هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنګ جوړ شي، هغې کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، چې دا یوه خبره کړي، البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم، هو دا کېدای شي واغه ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانه سي، دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل،
داسې بیا څه روښانه څراغ شته چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او که نه؟
ګوره مجبور دي، یا خو به غاړه ږدي او یا به دا پاړسوب لا نور زیاتیږي، که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې په اولس او په طالبانو کې دننه دا پاړسوب را پیدا کړی دی، او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خوله څه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پاړسوب راوځي او دا پاړسوب به په یوه ناورین بدلېږي، که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونه شي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نه شي ردېدلی، یعنی دا ډېر امکان لري، تر یو وخته پورې خو به دوی دا خلک کنټرول کړي، لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستانه شړي نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږي. او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکو خبرې کولې، هغه ول پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض کړه سږ کال اخلاص وو، بل کال اخلاص وو، پنځه کاله بعد اخلاص وو. لیکن دغه امید خو بل خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ولري.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب که تاسې راته وایي، مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په یو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاری رامنځته کېږي، دا د پاکستان په ده. پاکستان هیڅ نوه اجنډا د افغانستان د ښېګڼې لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعې لپاره، د افغانستان د باعزت پاتې کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول والي او یاداشت کې کمی منی خپل کول، په افغانستان کې پاکستان هیڅ ژغ انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وب بخن سر جان باسب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسي.
بالکل، خو موږ ګورو چې په افغانستان کې سره درست، خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې نجلۍ نشي کولی کار وکړي. زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پښتانه یو، آیا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېره شوې ده، په دې هېواد کې ګوهرشاد بیګم تېره شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملکه سرایا تېره شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېره شوې ده، په دې هېواد کې موزیر د صحت عامل وزیر تېره شوې ده. همدغسې په سلهاوو تاسو کولی شم چې ووایم، نو کله چې تا نه دغه ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت قبلوي، ستا ټوله هستي
پښتون هم دلته هم دغه جنبه صاحب چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي. هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکزګوریزه او تشتت رامنځته کېږي، دا د پاکستان په ګټه دی. زما غږ شته وبخې؟
و استاذ غږ شته ادامه ورکړي.
او هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کېږي، احترام رامنځته کېږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت لاندې تاسو هم تبه دی، بس هم د کمیر ټول خاطر روان نه دي. خو په افغانستان کې لا اقل دغه ادارې یو څرک شته، دا افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا لا تر اوسه پورې شتون لري. خو د دوی په تداوم کې، د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې مونږ ته هېواد کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سرمنشه چېرته، د دې ریښه هماغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چې په افغانستان باندې راتپل کیږي. دغه اوس یو تعداد دی غواړي پاکستان ته راداوت، نو دوی په کومه اجنډا افغانستان ته داخل کیږي چې په افغانستان کې به څه کیږي؟
یعنی ستاسو په باور باندې جنبا صاحب، لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ د اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي، او کما اجنډا چې لري هغه تطبیق کړی مننه تاسو بیرته راګرځم مختار صاحب هم راغلی
دا خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې کتر اوسه پورې د ځانمو په طالبانو کې کوم هغه سم
مننه فکر کوم چې تاسو هغه قطه شو تاسو ته بیرته راګرځم جان باز صاحب زموږ بل ملمه هم را سره شته مختار صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم د جان باز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پریږدي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي ساسي په هم دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستاني تر شا ولاړ دی غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي وکنه
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګوري د درشا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. تر هغه وخت پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي به د افغانستان په حقله قطعا تغییر ونه مومي. زه موافق یم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. د افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت تا پدرنو سترگو نگوری. تا افغانان دی چه ده سو روپیو و پیسو پا بدل که خپل تاریخ خرسری. خو من المجموع من پا استراتیجیک لحاظ دری سلور تکو تا دلت باید اشاره وکو. اول داده چه ده پاکستان استراتیجی ده افغانستان پا حقل تغییر نده مندلی. دویم داده چه ده کابل اداره ده توان نلری چه ده خپل دوست او دشمن لپاره و تعریف ولری. او دریم داده چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري، په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیا پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دادی که مونږ په علمي یا اکاډمیک او څېړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړی توپ دې ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له طبیق له منځه
اتف سی په بخښنه سره په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود، نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرحه نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کوي. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر شي، هغه به د قدرت پر ګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسېد، او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د دینی منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان د باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترز یو، هېڅ شی موږ سره نه یو. د منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځ ته راشي. دغه تعریف یو دیفکتو نظام نه شي راوستلی، یو مشروع ملي نظام په خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
مشروع نظام وی بے طرف وی بپخو ولاڑوی بدیل شتا
قطعاً بدیل تاسو یاست، بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی، دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همداسې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کې یا له افغانستانه وتلی دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پلی کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هر خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلی، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي، او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوي نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داسې یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکېلاګر، نیواګر او تیروکوونکی په ده جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعا موږ په ده مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت، افغانستان نوی نسل منځته راوستلی به د افغانستان رهبری کوي، او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګدۍ خوب ونه ویني. افغانستان کې هیڅ داسې مقاومت، انقلابي مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت
حمایت ځان سره. مختار صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. افغان صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې اته صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده، او پاکستان بهر حالات غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ اوسي، که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي، که هغه په تېر جمهوریت کې و، او داسې افغانانو مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو، ځکه په افغانستان کې تېر جمهوریت وړنګېد او وسم چې طالبان دي د دوی په خوخه باندې خپل ستراتیژي مختوري ساسې په ان باندې دغه د طالبانو پر اتک کې څومره پاکستان رول درلود او اوس یې کچیرته دوی له منځه ځي پرزیږي رول به ولري؟
د طالبانو پر اتک کې د پاکستان رول 100% وو، یعنی نه نیوینه بلکې 100% وو. مرسته یې ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته یې د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه یې هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړې دي. دا چې به دوی ورسته د غټ غټ خلک دي، خو دا خو د دې ثبوتونه هم راسره شته. دا یو باس دی او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله و، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی، دا باندې بیا بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي، د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. او اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پي په تړاو باندې غوښتنې لري، او ټي ټي پي د طالبانو پاکستاني شاخو لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی او هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل د پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي، او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده، یا غلوی برخه ده چې دوی ورسره لري. دوم لکه مخکې چې ما یادونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو کوي، یا د دوی سختریزه کړي، یا د کندهار د شیخانو کړي، چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به صد ډاکټر نه وي، زما خور لورو میرمن بجی په پاکستان کې به علاج کوي، او امدا ډول به پر ټولو ادارو باندې دا هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا د پوهې دروازې خلاصې سي، او دغه خو د دغه لوی برخې د زوم دوی مخالفت لري. د دوی غوښتنم د بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو تشور کچل وړه بوله ده، په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بوله ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري، او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي. او دا اشتها اوس هم لري، یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زیاده ونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستان د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوی ده. دا صحیح ده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی، لیکن هلته د دې سیاسي ثبات ته زیان اړولی دی. هلته پوځ په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوځ په هغه پراخ لاس چې په خوا په افغانستان کې لاسوهنه کوله اوس هغه توانمندي نه لري. دوی هلته مجبور دي، دوی هلته به مصرف کوي. نو
په بخښنه سره افغان صاحب، یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي، علت دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوځ په وړاندې پیل شوې ده، بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپلمنځي اختلاف نوم ورکړي؟
بالکل، هر هغه پایا، هر 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 هغه حرکت په کار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره. ما دا بیا بیا ویلي، بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دي دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره، او پاکستان ډېر هڅه وکړه چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننوتلې ده، او د دې جګړې د انتقال لپاره که طالب خرابي، زمه دی خرابي، که د هر څومره نږدې خواخوږی ملګری خرابيږي، همه دی خرابي. طالب تر دې ربریده پورې په یو شي توانېدلی دی، هماغه پالیسي ورسره چلی چې کومه پالیسي د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوري حکومت سره چلوله. طالب هلته موجود و، هغه بورتل نشته. طالب به راتلی، هلته به ټکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې، هغوی بورتل نشته. اوس طالب هماغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده. دلته وایي چې هیڅوک نشته، لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خوستا امیر منم زه. او یو بل خبره، د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي، بلکې اوس یې د خپلوي سره کړې دي، یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي، کورونه سره ګډ دي، مشترکات سره لري، او د دغه شي د پاکستان لپاره ډیر لوی سرخوږی جوړ کړی دی. یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راواخلی، په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زشت زیاتی، زشت زیات تلفات اوړي، او که هغه مقایسه شي د افغانستان سره، په افغانستان کې خو د جګړې وایي خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال لپاره که د طالب حکومت رنګیږي، که اختلاف راځي، که هر څه راځي، خو پاکستان خپل هغه نهایي کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال
کړي،
خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب، د پاکستان رول کې یو طرف ته کیدو، هغوی که هر څه غواړي، په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو وویشلې، کوم یوه یې زوروره ده او ستاسې په باور باندې د دې امکان شته؟ که څه هم تاسو مخکې وویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي، خو که چېرته ښوونځي خلاص نه شي، د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي، دوی په خپلو کې سره ونښلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورې، دا به ډېر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونښلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي. طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې. دلته د مذهب هم یو رول موجود دی، او د امیرالمؤمنین حیثیت چې هر څوک وي، د امیرالمؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي، داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم ګړی، اما کچیرته ځواکمنتیا ته خبره راشي، نو زه به دا خبره وکم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حقانی صاحب، د یوې اوزیې د امیر د بدلولو توان نه لري. د دې امر به لکندار اخیستل کېږي، خو دا معنی چې کندهار مضبوط دی. او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډېرې خبرې ور باندې وکولې، دا هغه ځواک شمېر اوس تر 40,000 اوښتی دی. یوازې هغه ځواک نه ده، دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي. په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فنډونه کوي، ځوانان راغونډوي، او هغه تر هغه جهادي مدرسو اوباس. یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړوي، او د دې توانمندي بیا چیرې ده؟ دې ته چې څوک پیسې ورکوي، د هغوی سره د پیسې څوک ورته ورکوي؟ د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي؟ نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په عمل ته موجود وسلوال لحاظ، او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ده. که څه پیښېږي نو بیا خو به برای دی وړي، ولې زیان به یې د افغانانو وي او زیان به یې افغانستان ته ور اوړي. خو ډېر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانې کړل شي. ډېر امکان یې د طالبانو سره چې کله خبرې موږ کوو یا تاسو خبرې ورسره کوي، دا غږ به اوري. هغوی اوس ډېر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوی فشار چې وارد شوی دی په دې مورد باندې، د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ د راتګ سره، یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره، دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې موږ کولای شو چې خپل مشران په دې کانې کو. او پلاوی هم تللی دي، دوه ځله پلاوی تللی دی، له کابل څخه په یو کې دینی علما عمره ټول کړي وو، هغوی مور سره تللی دي چې هلته دا خلک وویني او قانع یې کړي، او هغوی ورته منفي ځواب نه دی ویلی. یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو له قوله چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی، چې پر دې باندې به غور وکړو. غور معنا فکر به پر وکړو، پر کښې به نو. په خوا خو به دی دې ټکي ته مخامخ دا ویل چې نه، دا نه منم، او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. په دې قضیه کې
خو افغان صاحب، که چېرته د کندهار مشران دغه خبره اوس مني چې تاسو یادونه وکړه، فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشري مرستې دي، او که چېرته رسمیت طالبان غواړي، هماغه څوټې کې چې ورته یادونه کوي، هماغه پخوانۍ مسلې دي، او هماغه موضوعاتو باندې به تمرکز کېږي. اوس دغه د پیسو کمیدل، د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي؟
نه، فشار تر ډېره بریده پورې په میډیا کې زوج او غوغا راوستلی دی، په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د عباس تانګزي تر تاګ وروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، د هغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی، او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک دی، یا د کندهار د شیخانو کومه کټه چې ده، چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کتاب وینو زاینو ته تګ دا خپل د فشار علامی دی او وکندهار ته خلک ورتلل د کابل ته خدین مشران ورتلل یا الته د دې کړي سره چینسل سیدا شي نور نشي چلیدل دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته بندیدو خبره ده هغه خو ادب ولسمشر ترامپ پر ټوله دنیا باندې بشری مرستې بندې کړي دي هغه خو به خلاصيږي په دې باندې دوی هم پوهېږي او کومې هغه غیر بشری مرستې چې دي نظامي چې موږ نه یو په خبر دا څلوېښتو میلیونه ور اخواته چې امریکا وایي شاوخوا شل بلیونه ډالر مو په تېرو درو کلونو کې ورکړي نو دا حقوق نه په بندښت موږ خبر یو نه یې په خلاصون موږ خبرې ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډېر زیات فشار واچي اما شک نشته چې وروستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل دا باز تا نږدې تاګ د په دغه سي حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولای شي خو لارې دوی دي یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخامخ کیږي او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خو نه د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې دا د وی لارې دی ته ورپاتې چې زما په نظر باندې ډیر امکان دا لري چې دوی ودې ته قانې سي چې او د نجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لار ور پرانی او یا یو تاکلی تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي اساس کال یا روان کال زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډیر ته ډیر دي چې جګړه پیښ شي.
مدنه کورودان افغان سپ تاسو او بیرته راشمه مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویل د دې امکان ډیر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانیزي که څه هم له تصوره او کېدای شي د افغان نجونو له وختونه یو څه ډېره لری خبره وي ځکه چې دوی په زلونو دا غوښتنه کړې ده چې باید ښوونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنې کړې خو بیا هم لکه څنګه چې افغان صاحب ویلي یو څه هیله مندې شته که چېرې دا کار وشي او طالبان ښوونځي پرانیزي ستاسې په باور باندې نړۍ به وکولی شي یا و به غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپېژني او دوی سره تعامل په ښکاره ډول باندې نه د پردې تر شا وکړي؟
دا دی چې خدای داسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي پاک الله دې همداسې کړي خو د طالبانو مشر وایي چې که په موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي موږ د خپل شریعت نه لري او د طالبانو په شریعت کې د طالبانو په روایت کې د نجونو ښوونځی یا نجونو او ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د څیړنیز بیس په معلوماتو پر بنسټ ویلی شو چې طالب د نجونو د ښوونځی یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي زه مطمئن یم چې طالب به د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي اطلاعاتي امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل. نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د طالب د د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته. په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړي چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوری لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی. ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته په درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سره د پردی اهداف پلي کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هماغه برخه ده چې ته پلي کوي.
زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسې یاد کړل، که چېرې په بخښنې سره مختار صاحب که زما غږ لرئ، همدغه مسایل چې تاسې یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چېرته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو کار مسله یاد کړي، که چېرته که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي دا پړسوب ورسره لا هم ډېر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته اماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني؟ لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قایل نه دی، طالبان افغانانو ته په خیرنو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرنو سترګو ګوري، طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نه پرته هیڅ چا ته احترام قایل نه دی. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دی.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان.
معلوم دی چې ته پردی یې، ځکه افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافعو ته اولویت ورکوي، چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافعو او ملي ګټو ته ژمن نه دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب، تاسې ته راځم، وخت کم نه ده، سی دوه دقیقې وخت که تاسې تدرکو که دې کې راسره دا خبره راټوله کړئ. اوس چې دغه څرګندونې تاسې وکړې د دې احتمال شته چې طالب مشران کېدای شي غور وکړي، تعامل له نړۍ سره او د ښځو د حقونو په برخه کې د دغه دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی د دوړو د ښځو د حقونو برخې او تعامل ته څه وي؟
زه خود ته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخته موجود دی، اوس یې لږ زور اخیستی دی، او زور یې ځکه اخیستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی. د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی، اوله خبره خدا ده. اوس یې د پړسوک زیات شوی دی دا یوه، او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي دا انتهایي ډېره مهمه ده. طالبان دا زه چې کومه خبره کوم هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی، دی په حکومت کې کار کوي، دا کازوی خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ورسره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغوی ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلی، ځکه نشي چلېدلی. دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي، مشروعیت یعنی څه؟ مشروعیت دا مانا چې دا خلک ستا حکومت نه مني، د زړه د تله یې ستا حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده که لور ده که میرمنه ده، که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، ته دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی، او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا ښایي د دې دپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدي، د ده به ګټه پکې یا، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یوه ښځه مکتب ته نه پرېږدي. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښځه کار ته نه پرېږدي. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړۍ نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې، په افغانان، د افغانانو نړیواله کچه در شم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي، هغوی اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه تلوسته اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم، او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار دی که هغه په میډیا کې وي، که په سوشل میډیا کې وي، که هغه لابینګ وي. یو چا ته خط لیکلی، مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، د هیوادونو مشرانو ته، چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي. او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تګ دا بندیزونه زیاتېږي. دغه مودي چې دی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي، پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده، چې دی په دې پوه شي دا ښځه چې په یو کور کې ناسته ده، د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره. نو اند اف د دې اخیری کې به طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان به په دې کانې کوي، که د هغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي، خلک راټولي، په هغه کې د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو، او که د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کومه لویه پراخه غونډه راغواړي، د هغې په مټ دې ته یو هغه لار جوړي. په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې ښځې ته د کار اجازه مه ورکوه. او دا طالب ما درته وویل چې په ولس کې څوک په رابطه کې دی، هغه په همدغه باور سوی دی. نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي، او که بدلون رانشي دی به نور منفي خواته دي، چې ډېری یې په دې عقیده دي چې باید
مننه کور ودان. جان باسه فقط یو دقه وخت لرو، تاسو ته لاندو وایست که چیرته طالبان دغه بدلونونه چې افغان سه بیادونه وکړه رانولي، د دې احتمال شته چې بیا وپرځيږي او له منځه لاړ شي؟ لطفا لنډ راته وایي.
بله، پرزی او د ټولو نه مهمه او اساسي عامل عائله په دا وسی کې چې طالبان به د افغانستان د خلکو د غبرګون سره ډېر سخت اعتراض سره، چې هغه ډېر قوي احتمالي فزیکي اعتراض کوي، ډېر سره به مخامخ، او دا به وروستۍ ورځ وسی کې د حکومت چې دغه دوی ګرد هم نه لیدل کیږي. نو لا تر اوسه لږ وخت دی چې هغه حلقې دوی بلله په طالبانو کې چې تر اوسه پورې افغاني فکر کوي، ملي فکر کوي، افغانستان سمون کې پوښتنه هوش دی.
مننه جان باز صاحب چې وخت پای ته